مشال اډیو دا مشال اډیو په یو بل ځانګړي خبرونه کې تاسو ته هر کله وایم. تاسو کولی شئ د مشال اډیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashaladio.com همدارس په فیسبوک په انستګرام یوټیوب او په فیسبوک هم کتلې لوستلې او اوریدلې شئ. په دې روان خبرونه کې تاسو لپاره د شاعر عارف تبسم په اړه معلومات درکو. عارف تبسم په ادبي نړۍ کې د پښتو د شاعر په حیث پیژندل کیږي، خو هغه په شاعرۍ سره سره نثر هم لیکلی دی او په اردو کې هم مقالې او مضمونونه لیکلي دي. د نوموړي لس کتابونه هم چاپ شوي دي، خو تیر کال یې په اردو کې هم یو تاریخي ناول لیکلی دی. د دې ناول اتل پښتون قام پرست سیاسي مشر عبدالصمد خان اچکزی دی. د مشال اډیو خبریال راشد خټک د عارف تبسم سره د هغوی د ناول په اړه مرکه کړې ده. راځي چې دې ته په ګډه سره وښو.
عارف تبسم د پښتو ژبې شاعر دی. د شاعرۍ نه علاوه نثر هم لیکي. د شاعرۍ او نثر یې ډېرې مجموعې چاپ شوې دي. هغه په لورلای کې زیږیدلی دی او اوس د خپل کار له امله په اسلام آباد کې اوسیږي. یو کال وړاندې هغه خپل لومړی ناول هم ولیکلو، خو دا ناول یې د پښتو په ځای په اردو کې لیکلی دی. مشال ریډیو د هغه سره د دې ناول په اړه مرکه کړې ده. راځئ چې وایو ورو.
سلامونه تبسم صاحب، ستړي مشې، جوړ په خیر، څنګه یې؟ طبیعت مو څنګه دی؟ وخت سات مو څنګه تیریږي؟
مننه خټک صاحب، ته هم ستړی مسې، ډېره مننه. کور ودان چې دا وخت تیر کړی دی او له تاسو سره نن دلته موجود یم او خبرې کوم. کور ودان.
تبسم صاحب، زمونږ د اورېدونکو سره خپل لږه لنډه غوندې پېژنګلو خو وکړئ چې تاسو چرته وزګېدی، په کوم کال کې وزګېدی، زده کړې مو څومره وکړې، چرته مو وکړې او کوم کوم کارونه مو کړي دي؟
څه داسې اوږده پېژنګلوي خو ظاهره زما غنسته. زه په لورلای بوري کې په جنوبي پښتونخوا کې ولسوالي ده، هم هلته پیدا شوی یم، هم هلته مې خپلې زده کړې کړې دي تر 14 ټولګي پورې، هم هلته مې خپل اول پښتو لیک کړی دی، هم هلته مې چې کوم مطالعه ورته وایي، لوستل ورته وایي، د هغه عادت په ځان کې پیدا کړی دی، هم هلته زما ادبي تربیه سي ده. هغه د پښتو ادبي ملګري د مشر سید خیر محمد عارف او نور ملګرو چې په موږ ادبي هلې ځلې په ګډه سره کولې، هم په هغه کې مې تربیت شوی دی. او دغه پس مې بیا له کوټې پوهنتون څخه په انګریزي ادبیاتو کې یو ماسټري ترلاسه کړې ده. بیا دغه پس مې په بین المللي اړیکو کې هم له کوټې پوهنتون څخه یو بله ماسټري ترلاسه کړې ده او مختلفو کارونو مې کړي دي. او دا وخت په اسلام آباد کې میشتم، او دلته بیا هم د اسلام آباد له یو انټرنیشنل یونیورسټي څخه د پبلک پالیسي سره ورته وایي، په هغه کې مې د ایم فیل ډیګري هم ترسره کړې ده. نو زما خیال دی دا په مختصر تعارف، نو که بیا چیرې سوال راتلی بیا به نورې خبرې پر دې باندې وکړو.
نو دا مرکه خو مونږ اصل کې ستاسو د ناول په اړه کوو چې تاسو لیکلی دی، لومړی ناول دی ستاسو او هغه هم په اردو کې دی. خو اول د نورو کتابونو راته وایي، تاسو خو نور هم بلا کار کړی دی، په ادبي نړۍ کې ښه شناخت لرئ، نو د نورو کتابونو نمونه او موضوعات راته وایي چې کم کم موضوع باندې مو کم کم کتابونه لیکلي دي.
خټک صاحب، تر دې وړاندې، تر دې ناول وړاندې هم زما نه کتابونه سي دي، هغه چاپ شوي دي، شایع شوي دي. په دې کې اول کتاب سیما چاپ کړی دی، هغه په 2004 کې چاپ شوی دی، او هلته په 2003 کې د کوټي څه ځخوان چې د پاکستان په تاریخ کې اول ځل د مورنۍ ژبو سکمه د نړیوالې ورځ منځل کیږي، د دې په مناسبت سره په کوټه کې په 2003 کې یو کانفرنس کړی و چې هغه کومې ادارې کې چې ما کار کولی هغه ادارې ماته دا ذمہ راکړې، ځکه آیډیاز ما و چې ما ولپ دا عالمی ورځ را روانه ده. اول ځل ما چرته ولوستو سی یو ستم فروری سی ده، د زبو د مورنی زبو نړیواله ورځ ده. نو ما دا آیډیا له خپل مشرانو سره په اداره کې کار کول شیر کله، او بیا غوی ما ته دا مخه په لاس را کله چې بس ته هم په دې باندې بس تخپل کار وکړه چې پیسې هم پیدا کړم، موږ هم کوشش وکړو څه فنډ به جنریټ کړو، او ته هم چې دی خپل خلکو سره رابطې وکړه. نو بیا زه لاهور ته لاړم، زه اسلام آباد ته راغلم، ما په سندھ کې او نورو سکم د مورنۍ ژبو سکم یا د مورنۍ ژبو یا د نورو ژبو سکم خلکو له هغوی سره مې لیدل کتل وکړل، او بیا یو کانفرنس موږ کړی وو په کوټه کې. په دې کې کانفرنس کې چې دی ډاکټر طارق الرحمان، ډاکټر مبارک علی او نور دارنګه ډېر لوی نمونه وو چې هغه په دې کې شامل وو، او هغوی سکم مقالی ویلی ونو بیا هغه بیا د کتاب په شکل کې په اردو کې د مادری زبانی او گلوبلایزیشن په نوم باندې چاپ شوی دی. بیا دغه پس شعری مجموعه چاپ شوی ده. بیا مې د نثر کتاب چاپ شوی دی. بیا د میرویس نیکه سکم وته کې دور دی. دغه باندې یو لیکلی پښتو کتاب و د آزادی لمر سره کاغم په اردو کې ژباړلی و او خپل بیا داسې نور هم مختلف کارونه کړي دي. یو کتاب په دې کې د برټش بلوچستان په نوم باندې دی چې په هغه کې د جنوبی پښتونخوا کوم تاریخ دی هغه پکې راغونډ شوی دی. هغه ما له انګریزي څخه اردو ته ژباړلی دی او پښتو اکیډمي چاپ کړی دی. نو ګوا مجموعي طور مې داسې درې شعري مجموعې چاپ دي. دوه مې خپل نثري کتابونه چاپ دي. یو دوه درې مې داسې ترتیب کړي دي او یو دوه چې دي هغه د ترجمې چې مې کړي دي دا کتابونه مې چاپ کړي دي. نو له دې ناول سره لس کتابونه ما کار کړی دي او په هغه کې هم په هغه نثري ادبي نثري کې ما کوشش دا کړی دي چې په داسې موضوعاتو باندې زه کار وکړم چې هغه د پښتو کې ډېر نوي وي او زما خیال دا دی چې هغه وخت هغه ډېر زیات نوي موضوعات هم چې تر اوسه پورې زه اکثره چې ځوانان وینم خصوصا هغه ځوانان چې هغه په پښتو کې پی ایچ ډي یا ایم فیل کوي نو هغوی خپل نظر له ما سره شریک کوي. نو چیرې نه چیرې هغوی زما هغه کتابونه ویلي یا د هغه کتابونو څخه هغوی اخذ چې دی هغه اخستنه چې د هغه ځینې کړې وي او واقعي هم دا ویلي دي چې دا موضوعات نوي دي. موږ هم زیاده د خپلې مطالعې پر بنیاد څه هغه مې کړي. نو شاعري نثر ترجمه او مرتب کول دا ټول لس کتاب چې دی غزل لرم.
دا د ناول لیکلو خیال څنګه درغه تاسو ته چې باید یو ناول ولیکم او هغه هم تاریخي ناول؟
دا خو نو بس دلته چې کله ازمون باچا لال باچا ازمون چې دلته په اسلام آباد کې وو او د خپل مهاجرت ژوند کول او بیا دوی هجرت په تکل ناستو د بل عزت په تکل ناستو نو ما او د هر ورځ سره لیدلو او هر مازیګر به ما او د دلته په اسلام آباد کې ما قدم وهنه چې ورته وایي واک چې ورته وایي دا به موږ کولو. خو زموږ به اکثره مجلس سی وو هغه به په دې ادب و په ادبیاتو ته څه کوي او زه څه کوم په دې باندې به موږ خبرې کولې او دغه خو ډېر بسیار نویس دی. نو هغه په ما سره ذکر کولی چې ما داسې ناول شروع کړی دی یا ما داسې یو تنقیدي کتاب شروع کړی دی. نو بیا به پر هغه باندې موږ بحث هم سره کولی. زه به هم دغه له وجې په تاریخ باندې خبرېدلم او له ما سره چې به څه نو هغه به مې له ده سره شریک کول. نو دی یو ذکر وکړي چې دی د غالباً د احمدشاه بابا سکمه مور ده هغه کیسه چې دغه د په یو ناول کې راخستې ده او په هغه کې لګیا دی. ځکه ناول خو ما ته نه وویل خو ذکر به داسې کېدل چې په هغه کې دا مختلف تاریخي واقعات څه دي هغه په دې ناول کې بدای بیانې خو په پښتو کې د دا ناول لیکلی. نو زه ما هم په ذهن کې شیان ګرځېدو راګرځېدو ظاهر ده تسلی او داسې سړي سره ناسته ولاړه کوي چې هغه وخت د مطالعې او د لیکلو خبرې کوي نو بیا په سړي کې خپله هم څه نه څه تحریک پیدا شي. نو ما هم داسې ذهن کې شای ګرځېدی چې یار په کار دا دی چې زه هم چې وخت لرم نو له دې وخته زه ښه کار واخلم او څه لیکل وکړم. نو بیا ذهن ته دا رالو چې ولې نه زه د خپل جنوبي پښتونخوا د یو اتل چې هغه هر څه لیکلو صورت کې موجوده دي خو هغه د سوانح عمري په شکل کې موجوده دي یا څه نور خلکو به څېړنې کړي وي هغه شان به موجود وي نو ولې نه زه د هغه په ژوند باندې د هغه ژوند ته د یو ناول شکل زه دې هغه ورکم. نو بس بیا دا و چې دا ما په دې باندې دا ناول څه دی هغه ولیکلو او کوشش مې وکړ چې په دې کې نه یوازې سکم زموږ ملي اتل دی خان شهید نه یوازې د هغوی ژوند او سیاسي مبارزه په دې کې د یو کیسې په شکل کې خوندې شي بلکې له دې سره سره ځینې تاریخي واقعات چې دي هغه هم د دې برخه ستې وګرځي. نو دا آیډیا د دې کریډیټ به زه بیرته بیا ولال باچا ازمون ته ورکوم چې له ده سره په بیس کې او له ده سره په گپ شپ کې او له ده سره د ده په لیکلو او کوم کارونه در روان کړي. نو د هغه په نتیجه کې زما ذهن ته هم دا آیډیا راغله او دا ناول چې دي هغه بیا ولیکلو. نو بس دا د دې ترخوا د دې تر شا چې د بدایو کیسه ده. نو
د مشال رادیو ګران اوریدونکو اوس به د مکو او سندره اورو.
جوړو جرګې به جوړو د ګرانې پښتونخوا د ګرانې پښتونخوا د ګرانې پښتونخوا د زړه ټوټې به جوړو ټوټې به جوړو د ګرانې پښتونخوا د زړه ټوټې به جوړو ټوټې به جوړو کلو په خارونو کې جرګې به جوړو چپ ظلم بے کتاب معشمان رابا سو بل دی وحش عذاب معشمان تبش بے وطن بے حساب معشمان جنت ورتا د خپل وطن کو سیوا جوړو جنت ورتا د خپل وطن کو سیوا جوړو دگرانی پختونخوا دگرانی پختونخوا دگرانی پختونخوا د زړه ټوټې به جوړو ټوټې به جوړو دگرانی پختونخوا د زړه ټوټې به جوړو ټوټې به جوړو کلو په خارونو کې جرګې به جوړو جرګې به جوړو غم کډپ شاتل لتر توري هديري وي چې هر ورځ اختر وي نوروز وي او ميلي وي چې خپل وطن مو باغ وي او خلګي مو پری خوږي وي نور نکي نو بس کلکي اراده و جوړو نور نکي نو بس کلکي اراده و جوړو دگرانی پختونخوا دگرانی پختونخوا دگرانی پختونخوا د زړه ټوټې به جوړو ټوټې به جوړو دگرانی پختونخوا د زړه ټوټې به جوړو ټوټې به جوړو کلو په خارونو کې جرګې به جوړو جرګې به جوړو
سندره تاسو اوریده اوس بیا د لیکوال شاعر او نوول نکون کی عارف تبسم سره خپل مرکه ته دوام ورکو
تاسو خلک د پښتو شاعر او لیکوال په هیڅ پیژنې نو په اردو کې مو ناول لیکلو پریکړه څنګه وکړه ولې مو د ناول په اردو کې ولیکلو
بالکل بالکل تاسو صحیح وای اوس با ما بنیادی شناخت یا بنیادی پیژندل وس دا د پښتو د لیکوال او د شاعر په توګه ما په اردو کې ډیر څه لیکل کړی دي بلکې کدا وایم چې ما تر پښتو نثر زیات اردو نثر لیکلی دی او پر مختلفه سیاسي او ثقافتي او معاشي موضوعاتو باندې ما لیکل کړی دی. یو وخت کې سکمه ادارې ذکر ما وکړي چې موږ دا کانفرنس کړی په هغه اداره کې ما د عکس العمل په نوم باندې یوه رساله چې دا غم چاپول شروع کړې وه چې زه د هغه مدیر هم نه به یوازې ما د هغه ادارې په اردو کې لیکلې بلکې دغه د پاره به په خپلم په اردو کې مضمونونه لیکل او له نورو ژبو څخه به مهم مختلفه سکه موضوعات دي هغه که د تعلیم په اړه وو هغه که د ترقی په اړه وو هغه که د ګلوبلایزیشن په اړه وو هغه به مې ژباړلو او په اردو کې چونکې هغه رساله په اردو کې وه نو هغه به په اردو کې چاپېدله. بالکل ستاسو دا او بیا ما ټول چې په اردو کې مې دوه ترجمې هم کړې دي د برټش بلوچستان په نوم او د آزادۍ سکم اول لمر څرک دی د دې کتابونه هم ما په اردو کې ژباړلي دي خو زما بیرته بیا هم که څه ما په اردو کې لیکل زیات کړي دي خو بنیادی شناس دي هغه مې د پښتو د لیکوال او د شاعر په حواله دي. دا ناول مې ولې په اردو کې ولیکلي په پښتو کې مې تر دې هم آسانه لیکلی سوای ممکنه و چې تر دې به کېدای شوم لیکلی وای، خو لیکن په اردو کې ما د لیکلو تر شا بنیادی وجه دا وه چې خان شهید چې دی هغه یوازې د پښتنو کم کم هیرو نه دی یا د پښتنو شهید نه دی، بلکې خان شهید څخه خپل یو یو جدوجہد شروع کړی دی، هغه د بلوچستان د پاره شروع کړی دی او په بلوچستان کې دننه بیا د پښتنو د پاره او بیا په پاکستان کې ټیم کله متحده هندوستانو نو د پښتنو د مشترکه هیواد د پاره او بیا په پاکستان کې دننه د پښتنو د پښتونستان د پاره چې دی هغه سیاسي مبارزه درلوده، نو ما دا غوښتل چې دا نور خلک هم اردو وایي او هغه خلک چې هغه له موږ سره مشترک تاریخ لري، بلوچستان دي، براویان دي یا نور داسې په دې سیاسي حلقه کې خلک دي چې هغه یا خو له موږ سره مشترکات لري یا موږ له هغوی سره وطن شریک کړی دی یا د هغوی سره په یو شریک وطن کې پراته یو، نو ما ویل چې هغه هم لږ و خلکو ته ورسیږي او خلک په هغه تاریخي حقایقو باندې هم خبر سي، ځکه چې یوازې دا خو په دې کې په دې خان ناول کې یوازې د خان ژوند او د خان مبارزه نه ده، خو د دې تر شا ځینې هغه واقعیات هم موجود دي چې هغه د نن د پښتني کم ژوند دی او په کومه طریقه چې ژوند کوي د دې لامل پاتې شوی دی، د دې تر شا هغه حالات او هغه واقعیات چې دي تاریخي هغه سل یو نیم سل دوه سوه کاله مخکې شوي دي خو هغه پر موږ باندې اثر اتا چې نو د هغو هم لږ ډېر ذکر په دې کې ستنه، ما ویل چې تر خلکو پورې ورسیږي او د نورو څوک پښتو نه سي ولا پښتانه هم څومره پښتانه پښتو لوستل کولای سي، نو ما ویل په اردو کې به دا نورو خلکو ته هم ورسیږي او هغه پښتنو ته به هم ورسیږي چې هغوی په اردو باندې اردو خو لوستل کولای سي خو پښتو نه سي لوستلی.
په یو عامه پیښه ناول لیکل او د تخیل نه یو ناول لیکل په دې کې څه توپیر دی؟ دغسې یا په عامو ژوند په حالاتو باندې ناول لیکل او په تاریخي پیښو باندې یا په یو تاریخي شخصیت باندې ناول لیکل په دې کې څه فرق دی؟ توپیر یې په څه کې دی؟
یو عام تخیلاتي ناول چې لیکي په هغه کې ډېر زیات آزاد دی، یعنی په هغه کې د کردارونو په لحاظ هم، د مکالمې په لحاظ هم، د پلاټ په لحاظ هم، او څنګه یې ته وړي او کمې خبرې ته پکې کوي، او ډېر ځایونه داسې دي چې په هغه کې ته خپل هم ډېر څه بیانولی شي د مختلفو کردارونو په ذریعه باندې، ته ستاسې خپل کم سوچ کم تخیلي هغه تر خلکو پورې ته رسولی شي، خو چې پر یو تاریخي شخصیت باندې تنا ولیکي نو هلته بیا دا گنجایشونه لږ کم سي، یعنی د فکشن گنجایش لږ کم سي او کم کم حقیقي واقعات یا حقیقي کم حالات هغه سیدی هغه ته به زیات ویټیج سیدی هغه ته ورکوي، نو په هغه کې بیا له سړي سره د خپل سوچ د بیانولو مواقع یا د خپل تخیل تر نورو خلکو د رسولو مواقع لږ وي، داسې نه وي چې نه وي خو لږ وي کمې وي، خو په تخیلاتي کښې ماول مالته آزاد یې چې ته په کوم موضوع باندې لیکې او څنګه کردارونه ورته ټاکې د هغه مطابق ته کولای شي، خو تاسو په یو تاریخي شخصیت لیکې نو ستا کردارونه سي دي هغه هم محدود سي، ستا پلاټ سي دي په هغه کې دننه هم لمیټیشنز راځي، او ته چې بیا کوم بیان کوې کوم ستا طریقه کار دی د خبرې د رسولو په هغه کې هم بیا لږ ډېر لمیټیشنز دي هغه راځي، خو ما ویل لږ ډېر داسې هم نه دی چې په هغه کې بالکل ته ستا خیالات سي دي هغه محدوده کیږي یا ته بیا هم تر خلکو پورې خپله خبره نه سي رسولی، خو دغه یو فرق سي دی هغه ظاهره ده، په یوه کې ډېر زیات گنجایشونه موجود وي او په دویم د تاریخي ناول کې گنجایشونه وي خو کم وي، خو دا په تا باندې دی چې ته په کومه طریقه باندې له دې گنجایشونو څخه کار اخلي او بیا هم په هغه کې دننه خپل کوم یو سوچ یو فکر له تا سره هغه ته بیانوي، نو زما په خیال شاید نور به هم وجه وي، نور به هم فرق وي یا توپیرونه لري، خو زما په خیال باندې دغه دوه خاص توپیر دي هغه چې ما تاسو ته بیان کړو.
دا ډېره ګرانه نه ده چې په یو تاریخي شخصیت باندې تاسو ناول لیکئ چې هغوی ژوند، د هغوی کار، د هغوی زیګون او مرګ د خلکو ته معلوم وي، نو هغه تلوسه یا دوی چې په انګریزۍ کې ورته سسپینس وایي هغه به نه وي پکې، نو چې تلوسه پکې نه وي بیا خلک ولې ولولي یو ناول؟
صحیح وای خټک صاحب، تم صحیح وای چې دا ګران کار خو وي چې یو داسې شخصیت چې د هغه په باره کې عوامي یا اولسي مجلس دی هغه بیا هم موجود وي یا لیکل موجود وي، هغه خپله سوانی عمری لیکلې ده، بیا په اردو کې چاپ شوې ده، بیا په انګریزي کې چاپ شوې ده، بیا په پښتو کې چاپ شوې ده. نو په دارنګه صورتحال کې په ناول کې دلچسپي پیدا کول زما په خیال باندې بالکل صحیح وای ګران کار دی. خو ما دا ته وویل چې د تاریخي او د تخیلاتي ناول چې موږ خبره کوله، نو په دې کې بیا ځینې کردارونه چې مطلب خان سره چې کوم یو مرکزي کردار دی، څوک چې دا ناول بیان کوي، ما بیا دا کوشش کړی دی یا چې دا هغه په ذریعہ باندې په دې ناول کې دننه هغه یو خوند او یو رنگ او یو سسپنس دی هغه پیدا شي. خو بیا هم چې مطلب دا هغه داسې خو نه دی چې ما سوانی عمری راخستې ده، ما دا په دې ورځ باندې دا سړی پیدا شو، په دا ورځ سکول وویلې، په دا ورځ دا جدوجہد وکړي، په دا ورځ دا مطلب ما سوانی عمری ریپیټ کړی نه ده، خو ما دا هغوی د ژوند ځینې واقعات او ځینې داسې حالات راخیستي دي چې هغه نن هم زموږ دپاره یو مشال را ده، د لارې مشال دی او خلک له هغه څخه زده کړې کولی شي. نو زما په خیال باندې هغه چې دی هغه کېدای شي په دې کې لږ هغه د دلچسپي عنصر پیدا کړي، او له دې سره شاوخوا چې بیا کوم واقعات دي یا هغه فکشن چې ما در ټول مال دا خو ټول واقعات خو نه دي که نه، په دې کې دننه فکشن هم موجوده دي. نو هغه فکشن برخه سې کومه ده هغه زما شاید دا خیال دی او زما ته کوم فیډبیک راغلی دی، هغه لږ زیات خوند په دې کې پیدا کړی دی چې ته د تاریخي واقعاتو سره سره دغه شخصیت سره تړلی چې کوم نور حالات دي او دغه شاوخوا چې بیا ته یو فکشن یو تخیلاتي کردارونه ورسره جوړ کړي، نو هغه بیا د خلکو دپاره لږ نوی شی وي، هغه بیا د خلکو دپاره یو جلا مجلس وي او خلک بیا په هغه کې دلچسپي لري او په هغوی کې بیا لږ ډېر سسپینس ورته ویلی شي، هغه بیا په دې کې پیدا کیږي. نو زما خیال دی زه څومره په دې کې کامیابه شوم دا نو زیاتره چې کوم لوستونکي دي هغوی به زما په خیال باندې په دې باندې ښه نظر لرلی شي. ما خو بس یو کوشش کړی دی تر خپل حده پورې چې څومره زه دا دغه دلچسپه ساتلی سم چې یو کاري د دې لوستل شروع کړي، نو هغه خوند پکې پیدا کړي او بیا تر پایه پورې ولولي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو ګران اوریدونکو اوس به د مکو او سندره اورو.
ਨਾ
سندره تاسو اوریده اوس بیا د لیکوال شاعر او ناول لیکونکو عارف تبسم سره خپل مرکه ته دوام ورکو.
په دې ناول کې چې تاسو لیکلې ده د تاریخي پیښې چې دي هغه تاسو کټ مټ راغستی دي کنه الګ بدلون مو پکې کړی دی.
ما ذکر ته وکړ چې تاریخي واقعیات او حالات خو پاکستان خو شاید کټ مټ باغرنګ نه وي او په دې کې دننه ما بیان کړی دی شاید دغه د بیان طریقه سي دغه بلر مختلف وي نو کټ مټ هغه واقعیات هغه رنګ نه دي خو دغه واقعیات اوس کم یو طویل اساس کم پایله راوځي یا کم خلاصه راوځي یا کومه نتیجه راوځي. نتیجه خو ما هغه ساتلې ده خو دغه شاوخوا کبیا ما څه بیان کړی دی کما د یو کردار رغولی دی کما د یو بل کردار په ذریعه باندې یو څه پیغام الته وړاندې کړی دی نو هغه چې دی هغه زما خیال دی چې هغه بیا هغه واقعیات هغه تاریخي واقعیات بیا له یو نوي زاویې زه خو داسې ورته ولې خو له یو نوي په یو نوي طریقې باندې په یو نوي اسلوب باندې بیان کړی دی. نو زما نه دی خیال چې ټول واقعیات کټ مټ هغه رنګ نه دی هغه رنګ دی بلکې په دې کې د دې شاوخوا چې دی هغه یا منظرنامه ته ورته ویلی سي څنګه عکاسي پکې شوې ده یا ځینې داسې ډایلاګ دي چې هغه په هغه واقعیا کې نهسته خو هغه ما ورته تخلیق کړي دي یا ځینې کردارونه دي چې شاید هغه به هغه رنګه په دغه کې موجوده نه وي په هغه واقعیا کې دننه خو د هغوی په هغه کردارونو په زیږولو باندې نو هغه واقعیات چې دي هغه بیا لږ په نوې طریقه باندې تر خلکو پورې ورسېدلی سي.
اوس خو کافی مده تیره شوه چې ناول لیکل شوی دی او خلکو ته رسېدلی دی نو عکس العمل څنګه دی د خلکو هغه فیډبیک چې ورته وایي د لوستونکو هغه څنګه دی خلک یې څنګه ارزیابي کوي ځانګړنې ښایي نقد پرې کوي خوښوي یې غندي یې یا په ځینو ځایونو کې خوښوي او په ځینو ځایونو کې نیوکې پرې کوي تاسو ته څنګه رارسېدلی دی د خلکو نظر؟
د فیډبیک په حواله سره یا د عکس العمل په حواله سره خبره دا وي چې دا ته ورسې کنه ناول زه خو په خپله لږ په سوس سړیم کتاب چاپ کړم بس اکثر را سره پروت وي که بیا چیرې لاړ سم راسم نو خلکو ته یې ورکړم را ورکړم خو دا اول زما داسې کتاب دی چې هغه په کوټه کې خاص کر مطلب ډېر زیات خرڅوي دی او ډېرو خلکو سي دي هغه د کتاب کم کم کتاب کور دی که تو کتاب کور دی یا بل ځای پیدا کړی دی هغه دا کتاب اخستی دی او بیا ویلی دی او لږ ډیر چې تر ما پورې کوم فیډبیک را رسېدل دی خو ډیر مثبت دی مطلب د عام ولس لپاره یا د عام لوستونکو لپاره په هغه کې د دلچسپي ډیر زیات مواد چې دی هغه موجوده دی او هغه یو پازیټیو مثبت رائے تر ما پورې رسېدل دی چا یا پر فیسبوک باندې لیکل پر کړی دی چا یا بل ځای تبصره پر کړی دا او ځینې خلک بیا داسې دي چې هغوی زبانی لما سره په دې باندې ډسکشن کړی وی خو ښه فیډبیک را روان دی کال یې سوی دی د دې ناول تیر کال په جولای کې راوتلی او په دې جولای کې خو کال چې دی هغه پرسو خو تر اوسه پورې ښه فیډبیک را روان دی. ها خدا اوس دی چې څوک په یو تکنیکی انداز باندې د دې چا جایزه نه ده اخیستې ځکه چې په دې کې ما زما خپلم دا خیال دی بلکې ما کېدای شي هغه شعوري کوشش وي چې په دې کې هغه د ناول تکنیک کوم دی یا د ناول کې دننه کوم یو 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 طریقه کار وزکیږي فنی لحاظ باندې شاید ما هغه دومره فالو کړی نه دی او که څوک له فنی او تکنیکی اړخه څخه د دې جایزه واخلي نو هغه به یقینا کېدای شي زما هم لارښوونه وکړي او ما ته به مزید دا غوی له دغه څخه زده کړې وسي چې بیا به زاینده لیکل کوم یا د دې دویمه برخه راځي یا د دې علاوه مې یو بل څه په ذهن کې دي نو هغه به بیا زه تر دې هم نور په ښه طریقه باندې ترسره کړم خو تر دا وخته پورې کوم یو عمومي عکس العمل دی یو عمومي فیډبیک دی هغه ښه دی مطلب هغه په انګریزي کې ورته وایي انکریجنګ دی مطلب دا تا په دې هڅې چې ته په دې کې کار کولی سي او نور هم مزید کار چې دی هغه ضرورت دی او که وخت وي نو باید چې زه خپل دا سلایت نور هم پالش کړم او تر دې هم بهتر شی چې دی هغه ولیکم او خلکو ته وړاندې کړم.
له کومو کومو تاریخي اسنادو مو ګټه پورته کړې ده د ناول لپاره کم کم ځای ته تاسو رجوع کړی دی؟
بالکل د ناول خو لیکل خو داسې نه دی چې بس ته په ډیسک باندې ورته کښېنستې او لیپټاپ دې په کوډو درته کښېښوي او تا لیکل شروع کړو د دې لپاره ما باقاعده لوستل کړي دي د خان شهید څخه بله کمه سوانی عمری دا غمی ورته قتل دا وار په وار ورته قتل دا نور ډیر دا تاریخی اسناد دی چې هغه یا خو په تحریری شکل کې موجود دی یا ځینې داسې ارکایوز ته زه پسلم آنلاین ځینې په برټش لایبرریو کې او په برټش ریسورسز کې ځینې هغه ریسورسز چې هغه ما لاسته راوړي دي چې له هغوی څخه ما زده کړې کړي دي، ما نور کتابونه ورته کتلي دي، له نورو کتابونو څخه مې هم استفاده کړې ده، ځکه چې ما لکه څنګه چې ما خبر وکړه دا خو بس داسې نه دی چې بس تور ته کښېنستې او تخیل خدای نه کنه، یو تحقیقي یا تاریخي ناول دی او پر یو شخصیت باندې دی، نو د هغه دپاره بیا ما دا ټولې هلې ځلې کړې دي، ما کتابونه هم ورته کتلي دي، ما دستاویز هم ورته کتلي دي، ما په آنلاین باندې کم کم شان یا ما ته په ذهن کې به یو واقع رااله زه به بیا پسې وګرځېدم، بیا به مې ریسرچ وکړي، بیا به د هغه که یو اصل ماخص به ما ته په لاس رالی، نو به بیا د هغه پر بیسس باندې ما دا ناول او د دې ناول واقعات چې دي هغه پر مخ باندې وړلو. نو د خان شهید له خپل کومه سوانه عمري دوی لیکلې ده له هغه سره سره نور هم ډیر کتابونه چې د ده په اړه باندې چاپ شوي دي یا برټش د دور رپورټونه دي چې هغه اویلیبل دي، هغه ما راخیستي دي او له هغوی څخه مې استفاده کړې ده د دې ناول لپاره.
په تاریخ کې خو واقعات یعنی پیښې بیانېږي، خو په ناول کې بیا باید یو لیکوال چې دی هغه د کرکټرونو یعنی د کم څه کردارونه دي د هغوی ذهن هم کله کله ولولي، نو تاسو د خپلو کردارونو ذهن څنګه لوسته دی په دې ناول کې چې یعنی لوستونکو ته مو څنګه ورښوولی دی، څنګه مو ورپېژندلی دی؟
بالکل ستاسو خبره صحیح ده چې په تاریخ خو ډېر اسانه دی چې تاریخ څنګه اصل کې واقعیا نګاري دی که نه، واقعات څنګه سوي دي او په هغه طریقه باندې لیکل دي او هغه راوړل دي او هغه په یو کتابي شکل کې چاپول دي. خو په ناول کې دننه چونکې کردارونه وي او د دې کردارونو چې ته وایي هغه ذهن ته رسېدل چې دي هغه ضروري دي، نو په دې کې د هغوی ذهن ته رسېدل ځکه زما دپاره اسانو چې یو خو ما په خپله هم ځان په یو کردار کې په دې ناول کې ساتلی دی، نو ازما چې کم کم سوچ دی، ازما چې کم تخیل دی، یا زه سي و دې ټول تاریخي دغه کې څنګه کردار لوبولای سم، نو هغه هم په دې کې شامل دی. او له دې سره سره نور هم ځینې ما په دې کې داسې فرضي کم کردارونه اچولي دي چې هغه د دې ناول لپاره تخلیق شوي دي، نو بیا خو ډېر اسانه یي کنه چې هغه ذهنونه چې چا تا تخلیق کړي کنه چې تا یو تخلیق یې، نو هغه تخلیق و ذهن ته رسېدل او د هغه محفل ضمیر بیا بیانول چې هغه ستا دپاره آسان وي. خو کم چې حقیقي کردارونه په دې کې موجود دي، ظاهر دغه دپاره ما ته مخکې خبره وکړه چې دغه دپاره ما مطالعه کړې ده، دغه دپاره د خان شهید خپلې کم کم د ده لیکل دي او په کومه طریقه چې ده له خلکو سره کمې خبرې کړي دي، یا له ده سره کم د ده په حواله کومو خلکو خبرې کړي دي، هغه بیا ما په خپل نظر کې چې دی هغه ساتلي دي. نو چې ستا خپل یو کردار وي او ستا خپل یو تخلیق کړی کردار وي، نو بیا زما خیال دادی چې دا اسانه چې بیا ته د بل کردار یا د بل کریکټر رول څنګه ګورې او د هغه رول څخه بیا ته څنګه کار اخې. نو ما دا یو کوشش کړی دی، نو نه پوهېږم چې په دا کې اوس څومره کامیاب یم.
په اردو کې چې د نور کم تاریخونو ورنه لیکل شوی دی، زیاتره دغه اسلامي جهاد او دغه نسیم حجازي او دغه خلکو چې کم لیکلي دي کنه، نو هغوی داسې رومانټایسایز کړي دي، یعنی یو جینۍ را پیدا کړي ده، بیا د هغوی سره د کیسې د اتل چې دی هغه مینه ښودلې ده او دغسې چې دی لوستونکي هم ځان سره بوخ ساتلي دي. خو تاسو په خپل ناول کې دا کار نه دی کړی ځکه چلته دغه گنجایش نه و، نو داسې کېدلې نه شول که نه؟ تاسو ولې د هغوی هغه پیروي نه ده کړې؟
یو خو ما کله هم دا نسیم اجازي رنګه چې کوم ناولونه دي دا مې په خپل ژوند کې کله هم نه دي لوستلي او نه مې ودغو ته دومره توجه ورکړې ده. خو په دې خپل ناول کې ظاهره ده اس کوم ملي اتل دی یا دغه چې کوم کوم کریکټر دی، دغه چې کوم یو سټیچر دی، دغه چې کوم یو 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 مقام دی، نو له هغه مقام سره دارنګه فرضي کیسې تړل چې دی هغه بیا بعض اوقات د لوستونکو دپاره کنفیوزنګ سي، ځکه چې بیا خلک که ته فکشن په لحاظ باندې له هغه سره یو داسې کردار وتړې، نو بیا خلک واغ ته هم د حقیقي واقع په نظر باندې ګوري، نو له دې سره هغه چې کوم ستا مین کریکټر وي د هغه کردار چې دی هغه بیا لږ په یو دارنګه معاشره کې په یو دارنګه کلوز سوسایټي کې هغه بیا لږ ګران عمل وي. او خان شهید چونکه په خپل ژوند کې څومره چې موږ پیژندلې دي د مختلفو کتابونو په اړه باندې، تر داسې یو تجربې په خپله هم نه دی را تیر شوی. که چیرې دې تر داسې یو تجربې را تیر شوی وای، نو بیا به گنجایش موجود و چې له دې سره به تا یو بل داسې یو رومانوي کردار چې دی هغه به دې ورسره پیدا کړی وای، تخلیق کړی وای، او بیا به دې دا کیسه پر مخ باندې وړې وه. خو ها هسې په دې له دې سره د تعلق پر بنیاد باندې یا له دې سره په ناول کې د بختنامه سکمه کم کردار دی یا دغه سکمه کیسه ده هغه هم په دې کې موجوده ده، او په دې کې بیان شوی ده چې هغه څنګه د دې ناول برخه ګرځېدلې ده. نو ما داسې نه دي کړي چې داسې ډېر زیات میرومنټسایز کړی ده، خو کوشش به کړی دی په ولسی انداز باندې او په ولسی طریقه باندې سکم دا ناول دی ولیکل سي او تر خلکو پورې سکم یو حقیقي کردار دی کومه مبارزه ده هغه ورسېږي.
نور ناولونو ته هم خیال شته چې یاره نور بل ناول ولیکئ، هغه په کومه ژبه کې که لیکلو ته اراده وي نو په کومه ژبه کې به یې لیکئ، په پښتو کې، په اردو کې، په انګلیسي کې؟
هو بالکل، اراده خو مې شته، او کومې کیسې دي او کوم پلاټونه دي هغه مې په ذهن کې ګرځي چې دا به لیکمه. تر ټولو مهم خو دویمه برخه ده، دا دویمه برخه به څنګه وي او په دې دویمه برخه کې به کردار د چا وي او هغه کردار به څنګه کوم دا سیاسي جدوجہد دی هغه جاری ساتي، په دې باندې لګیم، سوچ کوم، مواد راټولوم او خپل هغه نوٹس دي هغه جوړوم. دا هم په ذهن کې ستا دغه رنګه یو بل پلاټ، یو وخت کې مې یو ملګري سره یو بحث کولو، نو یو ډېر ښه کردار، یو داسې کردار چې هغه خصوصا زموږ په منځنۍ کوم پښتونخوا د دې کردار دی، واقعي کردار دی، خو هغه اتل نه دی، خو هغه چونکې ټول یو فکشن سي دي د هغه شاوخوا کریئټ کېدلی سي، نو هغه مې په ذهن کې ستا چې هغه ناول په ذریعه باندې، د فکشن په ذریعه باندې چې دا ټول غمیزه څنګه په دې زموږ په وطن کې خپریږي دا هم ولیکم، او دا دواړه مې خیال دا دی چې په اردو ژبه کې ولیکم چې تر نورو خلکو پورې هم زموږ کوم کیسه ده، زموږ کوم مجلس دی، نور خلک هم په دې باندې پوه سي. پښتانه خو یاسې هم تر ډېره پورې په پوه یو، خو لږ به په اردو کې هم نور په پوه سو او لږ به نور خلک هم په پوه سي. نو دا اراده مې شته، دا دوه ناوله خو او دا دوه پلاټه خو زه پر لګرځوم را ګرځوم، نو اوس چې هر وخت پر برابر سو منو خیر بیا به خپل لوستونکو ته وړاندې کوم.
د مشال رادیو ګران اوریدونکو، اوس به دمه کوو او سندره اورو. خوراک
شي خاو سلامت بشي
سندرا تاسو اوریده اوس بیا د لیکوال شاعر او ناول لیکونکي عارف تبسم سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
دغه ناول چې تاسو په اردو کې لیکلی دی د خان په نوم، نو دا انګلیسي ته ژباړلو اراده خو نه لري چې انګلیسي ته یې وژباړې چې نورې نړۍ ته هم ورسي؟
نه، مې د خیال چې زه دې دا انګلیسي ته وژباړم، ځکه زه هم چې زه په ژباړه باندې کم وخت لرم چې په ژباړې ته یې ورکم، نو هغه وخت به زه د دې ناول و دویمې برخې ته او دا دویم چې کوم ما ذکر تاسو ته وکړي و هغه لیکلو ته ورکم. نو داسې اراده خو مې نشته، نه پوهېږم چې د دې ضرورت به هم وي که به نه وي. او نن سبا خو هسې هم دا ترجمه دومره ګران کار نه دی او ډېره اسانه شوې ده، او داسې کوم مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټلیجنس ورته وایي، یا د ترجمو چې کوم مختلف سورسز اویلیبل دي آنلاین، ډېر اسانه دی ورته ګورو به. خو اول دا ته کول ضروري دی چې د دې بایا ضرورت وي هم او که نسته، چې دا معلوم سي بیا به سوچ پر وکړي، یا به یو بل چاته سړی ووایي، یا بله دې کوم آنلاین ریسورسز دي له دغه به سړی کار واخلي.
په اوس وخت کې زمونږ په سیمه کې یا زمونږ په ژبه کې پښتو کې لیکل کېدونکو ناولونو په اړه څه نظر لرئ؟ چې هغه د ناول کم معیار دی هغې ته وګورئ او زمونږ ناولونو ته وګورئ، نو څنګه ارزیابي کوئ تاسو؟
په دې کې شک نشته چې په پښتو کې هم ځینې ښه ناولونه چې دي هغه لیکل شوي دي، خو یوه مسله دا وي چې زموږ کوم ناولونه دي څونه ما لیدلي دي هغه ډېر، مطلب زیات سے زیات د یو ناولټ شکل خو لري، خو داسې مکمل ناول چې ورته وایي هغه به ډېر کم په پښتو کې پیدا شي. او د دې لپاره اوس افزا شو کوم ناول لیکلي دي، فاروق سرور هم لیکلي دي، نصیر احمد چې کوم نصیر احمدي و دا هغوی ناولونه چې دي هغه موجوده دي، خو لږ دا دي چې هغه د کوم معیار ضرورت یې دی په هغه کې لا گنجایش چې دی ډېر موجوده دی. او ناول چې دی هغه خو ویش تر 80,000 دی که تر 300,000 تور چې کم وي هغه بیا په ناولټ کې راځي، نو هغه په ناول کې راځي نه، نو هغه د ناول کېدو دپاره به ضروري دا وي چې هغه لږ اوږده کیسه په هغه کې دننه موجود وي. اوس ته وګوره موږ دا هغه دریا ناول دی که نه، بزرګونو پیجونه دي، دغه رنګه نور ډېر ناولونه دي په اردو کې چې هغه بلکې په څو جلدونو کې سیدي هغه راغلي دي، نو هغه هم ستا. خو دا دی بیا هم کوشش سوی دی په پښتو کې، ښه کوشش دی، خو نور د بهتري گنجایش پکې ستا، او لږ نور دې ته وسط ورکول سیدي هغه په کار دی.
پیخی ناول که خو سړی پیخی نشی بدلولی، یو څه پیخی البته د ځانه اضافه کولی شي چې تاریخ پہ نه خرابېږي، نه تاریخ چې برهم نه کی داسې پیخی پکې ځایولی شي. نو تاسو هم داسې کړی دي کنه؟ صرف هغه پیخی مراغست دي چې تاریخی حیثیت مسلم دی.
خټک صاحب، ما اول ذکر ته وکی کنه چې پدې کې صرف کټ مټ تاریخی واقعیات نه دي، لدې سره شاوخوا لږ فکشن دي هغه په دې کې ما ورګټ کړی دي، او ځینې واقعات داسې دي چې هغه مطلب فکشنلایز شوي دي لیکن هغه په دا طریقه باندې سوی دي چې هغه و هغه تاریخي واقعاتو ته سیدی وسط یا اوقت سیدی هغه لر نور ازش سیدی هغه لر نور زیات کړی دی. اسی واقعیا د پاره نه وی ما دا کړی دی. ما بالکل شاوخوا ډیر داسي واقعیات ور سره بیان کړی دی چې هغه فکشن دی, پیورلی فکشن دی, کردارونه سیدی هغه پیورلی فکشن دی کنه. لیکن برته دا دی چې دا یو یو تعلق سیدی هغه بیا لاغه تاریخي واقعي سره د جوړولو کوشش چې دی هغه سوی دی. نو څومره کامیاب دی ما بیا به زه دغه وایم چې دا خپل فیصله زنه سم کولای کنه دا خپل وستونکي کوي.
دا هم ویل کیږي چې په تاریخ کې چې دی صرف نیټه او نمونه سم دي او نور ټول چې دی پکې دروغ دي, او په ادب کې نیټه او نمونه ناسم وي او نور ټول رښتیا وي. نو تاسو په دې اړه څه نظر لرئ او د خپل ناول ته چې وګورئ څه وایي په دې حق له؟
سمه خبره مو وکړه. په تاریخي ناول یا په سوانحي ناول لیکلو کې غټه پېښه دا وی چې کم تاریخ پدی کې بیانېږي هغه تاریخ څومره په خپل څومره اتنټیک دی, څومره مستند دی, څومره پرشتیا واقعیاتو پرشتیا حالاتو باندې هغه اډانه لري. دا دا خپل بذات خود یو سوال دی. خو ما تا ته ذکر وکړ چې ما پدی کې بشک له تاریخي کتابونو او نورو منابعو څخه هم اخزنه کړې ده. خو یو د تاریخ په باره کې ویل کیږي کنه چې ولسی کم تاریخ دی هغه یو جلا تاریخ دی چې هغه بیانېږي. که څه هم دا نور تاریخونه د دربارونو او یا د مقتدرو حلقو په خوښو باندې لیکل کیږي, لیکن په اولس کې دننه یو تاریخ سی دی هغه موجود دی, او هغه اولسی تاریخ سی دی هغه د هغه تاریخ یا د تاریخي شخصیت یا د تاریخي واقعي یو اصل شکل سی دی په اصل بڼه کې و تا ته درشکاره کوي. نو هغه که فرض کړه د ازمور فوک شاعري راواخه, ازمور غاړي راواخه, ټپې راواخه, په دې کې د نن یو دومره لوی تاریخي پس منظر یا تاریخي د تاریخي واقعاتو اصل منبع موجود دي چې دا تر ټول کې نو ته یو باقاعده سکم تاریخ دی, یو درباري تاریخ دی یا یو سرکاري تاریخ دی, دا هغه سره ته د دې نه یوازې مقایسه کولای شي بلکې د دې په دې په ذریعه باندې ته کاونټر کولای هم سي. نو په دې ناول کې د ننه له دې تاریخي منابعو سره سره اولسي تاریخ چې دی هغه هم موجود دی. مطلب ډېر خلکو سره ما داسې خبرې کړې دي چې هغوی له خان شهید سره پاتې شوي دي یا د خان شهید په دور کې دي. نو په دې کې ډېر داسې واقعات به هم راغلي, ډېر داسې منظرنامې به هم موجود دي په دې ناول کې چې هغه د خان شهید په دې کتاب کې به دغه ذکر نه وي یا په بل کتاب کې دغه ذکر نه وي, لیکن په اولس کې هغه دننه کیسې موجود دي. نو په دې کې ما له خلکو سره مجلسونه کړي دي. یو مثال به زه درکم, سید خیر محمد عارف صاحب زموږ استاد محترم لا وی زخه ما د ځینې واقعاتو پوښتنه بلکې اورېدلی وو, پخوا موږ اورېدلی وو چې د بولې د خان شهید راغلی وي دلته جلسه ونو, بیا چا په لمسون باندې خلګو ډبری وغورځولې. نو دا یو واقعیا دی, دا واقعیا به شاید په کتابونو کې موجود نه, نور داسې واقعیا دي چې هغه د هغه وخت ځینې خلک چې د خان شهید په زمانه کې ځوانان وو یا د دې تاریخ برخه وو لا وې سره خبرې کړې دي. او بیا مې هغه مجلس دی د ناول په یو نه یو باب کې په یو نه یو طریقه بیان کړی دي. نو تش نه سه ولای چې دا یوازې پر تاریخي کتابو باندې بلکې د اولس کم تاریخ دی, اولسی کم تاریخ دی هغه هم ما کتلې دي, ما لیدلې دي, ما له خلکو سره خبرې کړې دي, بیا مې دا هغه پر وړاندې کې دا لیکل کړې دي. نو شاید دا ویلای سم چې دا به یوازې هغه تاریخي واقعات هغه رنګ نه سي په کتابونو کې دي او کم چې خبره کیږي سي په دې کې به دا څومره رښتیا وي. نو د رښتیا لپاره اولسی زبه, اولسی خلق او اولسی نظر درغونډولو ما پر پر کوشش کړی دی.
ډیر مننه تب سم صاحب مونږ ته د وخره کولو. خدای په امان. په مخه مخه. خدای مو خوشاله لره.
ستاسو هم ډیر مننه. کور ودان خټک صاحب چې ماته وخت راکړي او دا خبرې سره وکړي, دا خو بس څه چې په ذهن کې وو هم هغه مې له تاسو سره شریک. کور ودان ډیر مننه. خدای په امان.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو, د عارف تبسم مرکه تاسو واورېده. اوس خپل کوربا راشد خټک ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه, او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریڈیو د امن، جمہوریت او پرمختیا کاروان.